السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي پر ملکی افغانانو د طالبانو قصدي بریدونه به جنایت وبلل شي. حکومت هم د دې خبرې هرکلی کوي.
موندنې دا ښیي چې طالبانو پراخ جنګي او بشري جنایتونه کړي. یوازینۍ غوښتنه د افغانستان د خلکو تاوتریخوالي هدرول.
هلمند کې چارواکو له خلکو غوښتي که طالبان کورونو کې وي هغه کورونه دې پرېږدي.
په هغه ځایو کې چې طالبان راځي عجل دا غسا هیڅ خطا سی ووځي چې موږ پر غسا هوته باندې اجرات کوو.
د نورستان نورګرام کې اوازنې پات رادیو هم خبرونه ودرولې.
ساحه جګړې ز ساحه ده. وخت نا وخت مرمۍ راځي. د حالاتو آرامې دوه نورمال کې دوه پورې خبرونه تللې ده.
او د برېټانیا سمندري ځواک دی وی بیړۍ د تختونې د امکان خبر ورکړی دی. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو تراشو خبرونه اورو اسمت څاروان چمتو کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د روان حالت په اړه د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځانګړي غونډې غوښتنه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د تیر شپې په حمله کې دیارلس تنه وژل شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگټن تیار دی چې په ویانا کې د ایران د اتومي موافقې په اړه په خبرو کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د روان حالت په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځانګړي غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د غوښتنه پرون سه شنبه له خپل هندي سیال جی شنکر سره په ټلیفون خبرې کې وکړه. هند اوس مهال د امنیت شورا د ورې مشر په غاړه لري. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې شاغلی اتمر د حقوق بریدونو په اړه چې د افغانستان د عام ولست وژنې او بیځایه کېدو لامل کیږي له خپل هندي سیال سره خبرې وکړې. بیان زیاتوي چې شاغلی اتمر په افغانستان کې له بهرنیو جنگیالیو او ترهګرو ډلو سره په همغږي کې د طالبانو حمله جنگي جنایت وباله او د دې ناورین د دوام په اړه خبرداري ورکړ. په بیان کې همدارز ویل شوی چې د هند بهرنیو چارو وزیر شاغلی جی اس شنکر هم په افغانستان کې د طالبانو او تروریستي ډلو لخوا د تاوتریخوالي نامنیو او له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اندیشنه څرګنده کړه او ډاډ ورکړ چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د بهرنیو چارو وزیر د امنیت شورا غونډه دایری شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په شیرپور کې د طالبانو د تیر شپې په حمله کې د پنځو بریدګرو په ګډون ډیر لستانه وشل شوې دي. د دې وزارت غویندوی میرویس تانگزی نن چهارشنبه وویل اکثره وشل شوې ملکی وګړي دي.
د ترهګرو د هغه وحشت او برید په پایله کې چې دوی د خلکو په کورونو باندې تر سره کړ متاسفانه شاوخوا ته تنه شهیدان او تر شلو زیات ټپیان لرو. شهیدان او ټپیان اکثریت مطلق ملکی وګړي دي. د شهیدانو منځ کې یو میرمن هم لرو. همدارنګه د ټپیانو په منځ کې میرمنې او ماشومان هم شامل دي.
وسلوالو طالبانو د دې موټر بمی برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد ویلی چې د دوی کسانو د تیر شپې حمله کړې ځکه چې د برید په ځای کې مهمه غونډه روانه وه. د کابل پولیس وایي په دې ښار کې د ملي امنیت ریاست ته نږدې د نن ورځې په چاودنه کې لږ تر لږه دوه ملکیان او یو امنیتي چارواکی ټپي شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویندوی فردوس فرامرز فرانس پرس خبري اژانس ته د درو تنو ټپي کې دا تایید کړی ده. د پیښې نور جزئیات څرګند نه دي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د بامیان ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو ځانبولۍ والی وژلې ده. د 209 هم شاهین قول اردو ویندوی حنیف رضایی آزادی رادیو ته وویل مولوی انس د سمنګان ولایت په درې سوف ولسوالۍ کې په هوایي برید کې وژل شو. د په ادعا په دې برید کې څلويش طالبان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد مولوی انس وژل کېده رد کړی ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما په کالنی راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د فساد پر ضد پرلپسې هلې ځلې خورا مهم دي. دا راپور چې د فساد پر ضد د افغانستان مبارزه، شفافیت، امانت او ځواب ورکول زیات کړی نومیږي، نن چهارشنبه خپور شو. د راپور له مخې که څه هم افغانستان د فساد پر ضد د غشتلیو ادارو او د قانوني چوکاټ د جوړولو لور ته مثبت ګامونه اخیستي، خو لا هم نیمګړتیاوي شته. تر دې وړاندې د افغانستان حکومت ډاډ ورکړی و چې له اداري فساد سره به جدي مبارزه وکړي او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې همکارۍ ته هم اړتیا لري. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف وایي د امریکا له لوري له پاکستان سره نه دلچسپي ورته د درک وړ نه ده. د له فاینانشل ټایمز رسپانس سره په مرکه کې ویلي د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر د یو داسې مهم هیواد له صدر اعظم سره خبرې نه دي کړي چې په ځینو مسئلو په تیره بیا افغانستان کې په یو ډول مهم رول لوبولی دی. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار همداراز ویل څو واري ورته ویل شوي چې ولسمشر بایدن به عمران خان ته ټلیفون وکړي، خو دا کار نه دی شوی. نه پوهیږي چې په تخنیکی دلایلو که په بل وجه دا کار نه کیږي. یوسف همداراز وایي امریکا له افغانستان د خپلو پوځیانو د ایستلو په ترڅ کې له پاکستان مرسته غوښتې وه چې پر امریکایي پوځیانو د طالبانو د حملو مخه ونیسي، خو له دې سره سره جو بایدن له عمران خان سره په دې مسأله خبرې نه دي کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن تیار دی چې په ویانا کې د ایران د اتمی موافقې په اړه د خبرو اترو په ووم پړاو کې ګډون وکوي. دغه وزارت ویندوی نت پرایس وویل په زغر دی ویلي چې لا هم په دې باور دی چې د تل لپاره او په حقیقي مانا د اتمی وسلې له ترلاسه کولو څخه د ایران را ګرځول په ګټه دي او خبرې اترې په دې برخه کې تر ټولو اغیزمن لاره ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ټینګار وکړ چې د ایران حکومت باید په خپل سیستم کې دننه پریکړه وکړي چې کومه لار غوره کوي. دا هم ویل چې ټول په دې سره سلا دي چې ایران باید هیڅکله اتمی وسله ترلاسه نه کړي. او د بریتانیا سمندري ځواک ویلي چې په عمان خلیج کې د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې بیړۍ تښتونکي له یوې بیړۍ وتلي دي. هغوی وروسته له دې ووتل چې د بریتانیا د سمندري سوداګرۍ د امنیت ادارې تېره شپه د بیړۍ تښتول کېدو د احتمال خبر ورکړ. لوید لیست او دریاد ګلوبل شرکتونو ویلي چې تښتونکو غوښتل چې هغه بیړۍ وتښتوي چې قیر پکې بار وو او د پاناما بیرغ پرې ځوړند وو.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. راځو د خبرونه د سر راپورته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بیړني ډول په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه کړې. د شورا په یو اعلامیه کې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو په اړه هم ژور اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې د دوی او ملکی افغانانو په وړاندې قصدي بریدونه به جنگي جنایت وبلل شي. هاخوا بیا په کابل کې د امریکا او برېټانیا سفارتونو هم په یو غټ اعلامیه کې طالبان تورن کړي چې له ملکی افغانانو د سپر په توګه کار اخلي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي په دوام د ملګرو ملتونو امنیت شورا هر سشر د دې وضعیت د پایغښتنه کړې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو اعلامیه کې روان تاوتریخوالي غندلې او لخکېلو لوري غواړي چې په بیړني ډول تاوتریخوالي پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په روانه جګړه کې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو په اړه هم ژور اندېښنه ښودلې او زیاتوي د دوی او ملکي افغانانو پر وړاندې قصدي بریدونه ښایي جنگي جنایت وبلل شي. د سازمان پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې د سولې په پروسه کې په معنا لرونکي ډول خکیل شي او د یو سیاسي جوړجاړي او اوربند پر لور پرمختګ وکړي. د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لدی دریز هرکلی کوي. د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل د افغانانو مهمه غوښتنه اوربند او د تاوتریخوالي پای ته رسیدل دي.
د افغانستان حکومت هرکلی کوي ځکه وروستۍ موندنې دا ښیي چې طالبانو پراخ جنګي او بشري جنایتونه کړي او وروستۍ غبرګونونه د افغانستان د خلکو دا جوتوي چې د طالب څخه کرکه لري، د طالب له اعمالو څخه کرکه لري. یوازینۍ غوښتنه د افغانستان د خلکو اوربند او د تاوتریخوالي درول دي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا داسې مهال د روان تاوتریخوالي او په جګړه کې د کیدونکو بشري جنایتونو په اړه اندېښنه ښیي چې د افغانستان د درې لویو ولایتونو په مرکزونو د طالبانو بریدونه روان دي او ترې په یو شمېر برخو کې د جنګي سرغړونو راپورونه هم ورکړل شوي دي. افغان حکومت هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له اعلامیې وروسته د افغانستان د روان وضعیت د بریدونو د زیاتوالي، تاوتریخوالي او د طالبانو او بهرنیو ترهګرو لخوا د بشري حقونو په برخه کې د پراخو سرغړونو په اړه د دې شورا د ځانګړې ناستې غوښتنه کړې. دا غوښتنه د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له خپل هندي سیال اس جی شانکر سره ټلیفوني خبرو کې کړي. هندوستان دا مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وری مشري کوي. د هندستان د بهرنیو چارو وزیر هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړې ناسته د بشري سرغړاونو د ژر تر شره بندیدو په افغانستان او سیمه کې د تلپاتې سولې او ثبات د تضمین لپاره مهمه بللې. په افغانستان کې د روانو بشري سرغړاونو په اړه په وروستیو کې د امریکا او برېټانیا سفارتونو خبرګونونه هم تند شوي دي. د سفارتونو په یو ګډه اعلامیه کې طالبان تورن کړي چې له ملکي افغانانو د سپر په توګه کار اخلي. اعلامیه زیاتوي طالبان پر افغان ځواکونو د برید پر مهال د خلکو په کورونو کې ځانونه پټوي او هلته ماینونه ږدي. په اعلامیه کې لیکل شوي د دې راپورونو د رښتینولۍ په صورت کې دا یو جنګي جنایت بلل کېدای شي. دا په تیرو درې ورځو کې درېیمه پرله پسې اعلامیه ده چې په کابل کې د امریکا او برېټانیې سفارت طالبان له بشري حقونو په سرغړونو او جنګي جنایتونو تورنوي، خو طالبان بیا د هر څه مسؤول افغان حکومت بولي. د دې ډلې د ارشاد او دعوت کمیسون مشر امیر خان متقی په یو پیغام کې چې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان خپور کړی، افغان حکومت د سوله ییز حل ضد ګڼلی.
اسلامي امارت ډېره لویه حوصله وکړه، یو ری د مذاکراتو نو وروسته چې توافقنامه په دوحه کې امضا شوه، څوارلس میاشتې صبر وکړو په لویو ښارونو باندې، د ولسوالیو په مراکزو باندې چې عملیات ونه کړي، خو مقابل لوري همیشه د جنگ خبرې کړي دي، همیشه د توپک په ژبه خبرې کړي دي، او هغه څه کړي دي چې هغه د تفاهم او د سوله ییز حل په ضد دي.
خو افغان حکومت بیا برعکس طالبان تورنوي چې د سولې پر ځای جګړه ټاکلې. تر دې چې د یکشنبې په ورځ د ملي شورا په فوق العاده غونډه کې جمهور رئیس غنی طالبانو ته په خطاب کې وویل افغان حکومت خپل انتخاب کړی او طالبان هم باید یو روښانه ټاکنه ولري.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په بیړني ډول په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت له خپل هندي سیال نه غوښتي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه جوړ کړي. بهرنیان څه کولای شي او د جګړې ښکېلو ډلو ته اوس مهال څه پکار دي؟ همدا پوښتنه مې د سولې ولسی حرکت له یو مسؤل اقبال خیبر نه کړي.
کورین نړیوال پر قوت او قدرت لري، د ډیره واځي د ډیره سپینه د چیزمر جګړه کې زموږ ظلمي او بچی کړه طالب خواته دي، کړه حکومت خواته دي، دا د سوند د ټوکو په ډول کارول کیږي، کړه طالب په لوري کې دي، کړه په دې لوري کې دا د دوی خپل جګړه نه ده، نه خپل ټوپک دی، نه خپل پیسې ده، لوري معلوم دي، د جګړې اصلي لوري معلوم دي. اوس که دنیا رښتیا بندي پر طالب او پر عسكر باندې د فشار نه راوړي، هغه اصلي بچونه دې کار وکړي. اوس هیڅ وجه نه د پات ټول اوریدونکي زموږ د وطن په دین باندې بلد خلک دي، نور هیڅ وجه د جنگ نه د پات په دې خاوره کې، اما بیا هم جنگ روان دی. ډیر واضح ده چې زموږ سیمه ییز هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان د دې وطن د خړلو پروګرام لري، او دا به په دې په دغه خړلو کې به طالب استفاده کی، لکه پرون چې جګړې وشوه، لکه پرون چې افغانان استفاده سوله، چې استفاده خلاص وسه، دا د دې په خپل میدان باندې پریښول نه اوسم او به ګوري چې افغانانو نه وړه استفاده وس خپل شومو موخه ته ورسیږي، دا وطن ټوټه ټوټه شي، دا وطن پرشتیا مستعمره شي، پرشتیا بد وضعیت ته ولاړ شي، او بیا بل هم دغه طالبانو نه هم لار ورکه چې شدا مشته وکړل. مش په ځلو ځلو له ملل متحد سره کې نشتی له بده مرغه اوس دنیا داسې مخ اړولې چې هتا خبره نه اوري.
خیبر صاحب دا ښکارا خبره ده چې نړیوال ممکن فشارونه راوستل شي او فشارونه نتیجه هم ورکي، اما اوس عملا افغانان د جګړو پور کې سوځي. همدا راپورونه چې موږ لرو هلمند کې، هرات کې، کندهار کې، په څو شمالي ولایتونو کې خلک له جدي ستونزو سره مخ دي. د افغانستان کې خپل د جګړو ښکېلو ډلو ته څه پکار دي؟
څه خبره خدا ده چې د قطر دفتر او په کابل کې چې د سولې خلک سره ناشتي، بیرته د سولې بحث شروع کړي او بیرته هم غلوري تلاش شي. ګورې څلويش در څلويش کال سو پر لپسې پردې ته جنگ کو، ګټه دا سو چې یو در بدر وطن په میراث را پاتې سو. دا جګړه دا د هر څومره خلک به وژل سي، موږ به ژوندي یا به نه ژوندي، ګټه به بیا هم دنیا وړي، ګټه به بیا هم په ځانګړي ډول ګاونډي هیوادونه وړي، او یوازې پرېسوي ککرۍ به موږ ته پاتې. نو عمومي خبره دا ده چې باید د سولې خواته لاړ شي، په هر صورت سوله نهایي لاره ده.
د سولې ولسی حرکت یو مسؤل اقبال خیبر وو.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د هلمند په مرکز لخکرګا کې د جګړې له دوام سره د افغانستان هوایی ځواک د امریکا د متحده ایالاتونو په ملاتړ پر دغه ښار درنې حمله کړې. د 215 میوان قلی اردو قمندان سمی سعادت هم له خلکو غوښتي که طالبان یې کورونو ته پناه وړي له خپلو کورونو دې ووځي. د لخکرګا اوسیدونکي بیا وایي چې د حکومت د حملو او د طالبانو د حضور له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي. تفصیل په دې راپور کې.
په لشکرګا کې د جګړو دوام دغه ښار په یوه چوپتیا کې ډوب کړی، خو هغه څه چې اورېدل کېږي د وسلو د ډزو او بمباریو ژغونه دي. د لشکرګا اوسیدونکی بهاءالدین خان وایي په دې ښار کې د ده په څېر ګڼ کسان د خپلو مینو پرېښودو ته مجبوره سوي.
ولاړ سم مهاجر سم نو مسلمانان ولاړ ټول د هوا دخوا بمبار کېږي، د لاندې خوا طالبان دي. نو وضعیت خراب دی، وروره وضعیت ښه نه دی.
د لشکرګا بل اوسیدونکی حاجی میرویس وایي روان وضعیت او وسلوالو شخړو په زرګونو کسان بې کوره کړي دي. هغه د جګړې له ښکېلو لوریو وغوښتل.
په لحاظ د خدای که طالب زما غږ اوري چې حکومت اوري، په لحاظ د خدای طالبه، په لحاظ د قرآن د چا لحاظ درته ونیسم؟ ولې دا مؤمنان درې بدره کوي، دا خاکې بدره کوي؟ په هلمند کې داسې حال دی، دا اوس تیارې دي، بمبار دی. یو سړی د خپله کوره نشي وتلی، د خدای روی دی. د دغه تیارو د وزارت دفاع هم دغه دغه دی چې بمبار نو پر دا ښار مه کوه.
د لشکرګا ځینې اوسیدونکي وایي د ښار په څنډو کې د جګړو له شدت سره له پرون سېشنبې هوایي حملې هم سختې سوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د افغانستان د هوایي ځواک حملې د امریکا د متحده ایالاتونو په ملاتړ سوي دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. بلخوا د 215 میوان قلی اردو قمندان سمی سادات د لشکرګا له شاریانو وغوښتل که طالبان سیمو او کورونو ته پناه وړي، دوی د ځانونو د خوندیتوب لپاره د لنډ وخت لپاره ورڅخه ووځي. هغه د دې تصمیم له کبله له خلکو بخښنه وغوښته.
زه پوهیږم دا به تسته ډیره سخت وي، دا ماته هم ډیر سخت و چې دا تصمیم ونسم. زه نه غواړم زموږ خلک خوښ سي، د خپل خلکو دپاره جنګ کوم، زموږ د ملت او د خوندو د وړونو دپاره جنګ کوم، ستاسې د آیندې دپاره یې موږ کوو. نو زما خواهش دی چې دا څو ورځې که بې ځایه کېږي په بزرګي مو موږ عفو کوي، او هر څونه عجل چې کولای سي چې په هغه ځایو کې چې طالبان راځي عجل د هغه ساحې څخه تاسې ووځئ چې موږ پر هغه ساحوتو باندې اجرات کوو.
په هلمند ولایت کې د جګړې دوام د ملګرو ملتونو سازمان او د بشري حقوقو د ملاتړ نور بنسټونه هم اندیشمن کړي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون سیشن به وویل چې یوازې په لشکرګاه کې د 24 ساعتونو په موده کې لږ تر لږه 24 ملکیان وژل سوي او نږدې 140 تنه نور ټپیان سوي دي. یوناما ویلي که د جګړې ښکېل اړخونه د ملکیانو خوندیتوب ته پام ونه کړي، په افغانستان کې به یوه غمیزه رامنځته سي. اخوا د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې ویان ټام کیسی پرون سیشن بل ازادي رادیو سره په خبري کې ویل چې د هلمند په دولتي روغتون کې وضعیت ډیر خراب دی او بسترونه ډک سي ودي. دوی ویلي دوی یوازې په هلمند کې د جګړې ټاپیانو ته د درملنې امکان برابروي. د هلمند مرکز لشکرګا له څو ورځو راهیسې د سختو جګړو شاهد دی چې دواړه لوري پکې د پرمختګونو ادعا کوي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په دغه ښار کې پرمختګونه کړي دي. د څو نړیوالو رسنیو د راپورونو په حواله د هلمند د 13 ولسوالیو له جملې 9 ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوې دي. د هلمند تر څنګ په څو ولایتونو کې د جګړو له دوام سره جوخت د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرداری ورکړی که افغانان پر یوه سیاسي موافقه سلا نسی، امکان لري افغانستان له یوه دوامداره جنګ سره مخامخ سي. شغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په تازه مرکه کې ویلي د جګړې دوام یوازې افغانانو ته مرګ ژوبله اړوي او بل نتیجه به ونه لري. هغه د سولې له روانو مذاکرو هم نارضایتي وښوده چې یولس میاشتې مخکې په قطر کې پیل سوي خو تر اوسه یې د پام وړ نتیجه نه تر سترګو کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د روانې جګړې د اغیز په وبل اړخ تمیګو، لکه څنګه چې تاسو هم اوریدلی په تیرو څو ورځو کې روانو جګړو د هیواد په اکثرو سیمو کې د رسنیو فعالیتونه هم کمرنګ کړي دي. په اکثرو جګړه ځپلو ښارونو له هغې ډلې په لښکرګا کې ځایي راډیوګانې او ټلویزیونونه ولاړ دي او خپرونې هم درولې دي. پر دې ولایتونو سربیره د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې هم د جګړو د زیاتېدو له کبله یوازنی شخصي راډیو هلته وتړل شو. د یادې راډیو مسؤلین وایي ناامنی او جګړې د فعالیت د درېدو سبب ده. تفصیل په دې راپور کې.
د هیواد د یو شمیر نور ولایتونو په څیر د نورستان په ختیځ او لویدیځ کې هم د طالبانو پر مختګونو او جګړو زور اخیستی دی. په لویدیځ کې د حکومت په واک کې یوازې یوې پاتې ولسوالۍ نورګرام باندې هم وسلوالو طالبانو خپل بریدونه پیل کړي، چې له امله یې هلته د الینا په نوم شخصي راډیو خپل خپرونې او دفتر تړلې. د یادې راډیو مسؤل صاحب داد همدرد ازادي راډیو ته وویل
ساحه جګړیزه ساحه ده، وخت نا وخت مرمۍ راځي، په دې خاطر باندې چې مشکلات ایجاد نشي او کم کارمن زیان ونه ویني یا مسایل تخریب نشي، موږ د حالاتو آرامېدو نورمال کېدو پورې خپل راډیو تړلې ده.
د ښاغلي همدرد په خبره چې دغه راډیو په 2011 زیږدیز کال کې د انټرنیوز په مالی همکارۍ جوړه شوې وه، که څه هم چې له یادې نیټې تر دې دمه په اقتصادي او امنیتي لحاظ ډېرو ستونزو سره مخ شوي، بیا یې هم خپلو خپرونو ته دوام ورکړی و. خو اوس د جګړو زیاتوالي له امله د حالاتو ښه کېدو پورې خپرونې نشي کولی. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي هم وایي چې الینا راډیو د جګړې د شدت له امله خپرونې درولې دي. د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل خالق خالقیار ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه الینا راډیو خپل نشرات د وروستي سورو د جګړو له امله درولې دي، خصوصا کله چې د الینګار لوسالۍ سقوط او جګړې په نورستان نورګرام لوسالۍ کې شدت واخیست، نو دوی خپل نشرات بند کړي دي او راډیو تړلې ده او کارمندان هم سیمو ته وتلي دي. همدارنګ سولې سهار راډیو په تزلزل حالات کې د شاید دغه ویل چې دوه درې ورځو کې شاید موږ هم خپل نشکا جګړه سخته سي خپل نشرات به.
په نورستان کې د الینا په نوم راډیو په داسې حال کې خپل خبرونه بندوي چې لدی وړاندې په هلمند کې ډېرې او یو شمیر نور ولایتونو کې به یو تعداد سیمایز راډیوګانو د جګړو د زیاتوالي په سبب خپل دفترونه تړلي او خبرونه بندې کړي دي. حکومت او وسلوال طالبان دواړه په ښکاروي چې دوی رسنۍ او خبريالان سرکار نه لري، خو دواړه کوښښ کوي چې معلومات پټ او رسنیو باندې خپل شرایط ومني.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
پر دې پروګرام سربیره په دویمه نیمایي کې د بشري حقوقو پروګرام هم اوریدلی شي. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړي. په خوست کې لزګونه نوي ځوانان د مسلکي زده کړو وروسته د پولیسو پلیکو کې شامل شول. فارغ سرتیر وویل چې د پوځي دندو پر مهال به خلکو سره د خپل کورنیو د غړو په شان چلند کوي او په هر وخت کې به د دوی ستونزو ته ځانونه رسوي. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست د پولیسو له روزنیز مرکز څخه نوی فارغ شوی سرتیری وای دوی به د خلکو د سر او مال د ساتنې ترڅنګ هغوی سره د خپل کورنۍ د غړو په شان چلند ولري او د ولسونو هر ډول ستونزو ته به پر وخت رسیدنه کوي. دوی یاد سرګندونې د سه شنبه په ورځ د پولیسو د روزنیز پروګرام له 1/8 می دورې څخه د لزګونو نویو سرتیرو د فراغت په مراسمو کې آزادۍ رادیو ته وکړي. د پولیسو د روزنیز پروګرام یو تن استاد لمړی ساران عتیق الله وای
د ولست د اوسکلای د رامنګ داسې تربیه دای ته ورکړه چې باید ولسره خبر خورد وکي، ولسته خه امکانات زمينه سازي وکي، خدمت وکي. موږ به رښتینی معنا د ټولنې خدمتګور وو. د خوست ولسونه خو د افغانستان په سطحه د دولت سره ډېر همکار دي. کله چې موږ وځي کې توظیف کیږو پرسونل سره د پولیس ډېر خام کوي کی ان تر دې چې چایرو بسي او برو بسي.
فارغ شوی سرتیری وای دوی د اړتیا په اندازه مسلکي زده کړې ترلاسه کړي او کولای شي د خپل ولسونو آرام ژوند وساتي او دوی سره د ضرورت په وخت کې لازم هم مرسته وکړي.
زه سید رحمان د ټولې تعلیمي سرباز مونږه دلته په شاله ډیر څه زده کړي. ان شاء الله د خپل ولس لپاره د خدمت جوګه به یو او د خپل د ولس لپاره د کشپای ک ورځي ک بارانې کار وخت خدمت ته چمتو یو. ولس د مونږ سره همکار دی او د مونږ سترګې دی او د خپل ولس د خدمت لپاره راوتی یو.
بلخوا خو سمنیا قومندان سمنوال سیف الله سرحدی وای سرتیرو ته د پوزي او وسلې د کارونې د مهارتونو په خوا کې دا ورزده شوی چې خلکو سره باید ښه چلند ولري او په خپل ټولو فعالیتونو کې د بشري حقوقو رعایت او پلي کېدو ته ځانګړي پاملرنه وکړي.
په دا جریان د وته هفتو کې دوی ته د ولسونو سره د برخورد د قانون په چوکاټ کې
بشری حقونه او مسلکی زده کړي دا دوی ته تدریس شوی دی د قانون په چوکاټ کې مسلکی برخورد د ولسونو سره دوی په دغه روحیه روزل شوی دی ان شاء الله ولسونو ته به دوی خدمت کوي.
سره د دې چې د خوست خلک کله ناکله د سرتیرو پر چلن نیوکی کوي خو په ټوله کې وایي چې اوس مهال د افغان ځواکونو په رویه کې خبالی راغلی او د امکان تر بریده د دوی ستونزو ته رسیدنه کړې ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
تیر شپه په کابل، ننګرهار، خوست، کندهار، کونړ او نورو ولایتونو کې په سلګونو ولسی خلک د الله اکبر په نارو سره د وسلوالو طالبانو له روانې جګړې سره مخالفت څرګند کړ. د دغه ولسی حرکت برخوال وایي دوی په دې ډول وغوښتل افغان امنیتي ځواکونو هم خپل ملاتړ څرګند کړي. تر دې مخکې ولمش په هرات ولایت د دغسې یو حرکت شاهد وو چې په رسنیو کې پراخ غبرګون او انعکاس رامنځته کړ. تفصیل یې د سالم احمد صالح په راپور کې.
شپه ده او د کابل لګنو کوڅو او د بامونو له سرونو د الله اکبر ناری اوریدل کیږي. بلخو د کابل د مرکزی برخې په یو چاو کې په لسګونو ځوانان راغونډ سوي، د افغانستان بیرغ له ځانونو سره لیږدوي او د الله اکبر نارې ترڅنګ د کابل چچېدل ناممکن شعارونه ورکوي. د شهر په بلڅند کې پاریدلو کسانو مارک پر پاکستان شعارونه هم ورکول. د کابل اوسیدونکو خالد امیری او نصیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل
محمد اعظم چې موږ سوله غواړو، موږ د نورو هیوادونو لکه پاکستان لکه طالبان د دوی لاسوهنه په خپل ملک په خپل هیواد کې نه غواړو.
منګه دې تراس کې دې خطر برخه خیش چې شکر الحمدلله منګه مسلمانان یو د پاکستان او همداسې نورو مملکتونو د لاسوهنه په خپل مملکت کې نه غواړو، نه جنگ نه غواړو.
تیر شپه له 9 بجو دغه ولسی حرکت د کابل ترڅنګ په کندهار، خوست، کونړ، ننګرهار او نور ولایتونو کې هم پیل شو چې سلګونو کسان یا د نارو لپاره بمونو ته وختل یا هم له بیرغونو سره لارو سړکونو ته راووتل. په کندهار کې هم چې جګړې د شار تر څنډو رسیدلې په سلګونو کسانو په دغه ولسی حرکت کې برخه واخیسته. د دغه ولایت یو اوسیدونکي کمال ازادي راډیو ته وویل
موږ د خپلو امنیتي ځواکونو سره څنګ په څنګ درېږو، موږ هر یو سرتیری یو، موږ هر یو د دې ملي اردو یو سرباز، موږ هر یو د افغانستان د ارضي تمامیت لپاره د دوی سره شپه ورځ په خدمت کې یو.
تیر شپه د خوست په مرکزی چوک کې هم په لسګونو ځوانانو د الله اکبر په نارو سره له امنیتي ځواکونو خپل د ملاتړ څرګندونه وکړه. د وسلوالو طالبانو د جګړې په مخالفت او د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره د الله اکبر په ناری سره ولسی حرکت لومړی وړ مشپه په هرات کې پیل شو چې ګڼ کسان د خپلو کورونو بامونو ته راووتل او په دې ولسی حرکت کې برخه واخیسته. دغه حرکت په ټولنیزو شبکو کې پراخ انعکاس وموند. په ټولنیزو شبکو کې ګڼو کسانو له الله اکبر سره د هشتګ په کارولو سره د دغه کمپاین په پراختیا کې برخه واخیسته. دغه هشتګ په لسګونو زره کسانو لاس په لاس کړی دی. د افغانستان لپاره د کاناډا پخوانی سفیر کریس الکساندر، د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم مشر منظور پښتین، د پاکستان د ملي اسمبلۍ غړي محسن داوړ، د افغانستان نورو سیاستوالو او چارواکو هم دغه هشتګ کارولی دی. د وسلوالو طالبانو د حملو په مخالفت او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ دغه حرکت چې خود جوش بلل سوی داسې وخت پیلېږي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو شدت سخت سوی دی. خو د جګړو وژنو او بیرې له فضا سره سره تېر شپه د الله اکبر او نورو نارو د ګڼو ولایتونو د فضا خاموشي ماته کړه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
اوریدونکو په پاتخ خبرونه کې درته دوا اونیس پروګرامونه لرو ژوند په شیبو کې او د بشري حقوقو یو د نړیوال موضوع هم درته لرو خو اوس په کابل کې د مازیګر څلور نیمه بجې دي لاند خبرونه اورو اسمت څاروان چمتو کړي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هیواد د روان حالت په اړه د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ځانګړي غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په شیرپور کې د طالبانو د تیر شپې په حمله کې د پنځو بریدګرو په ګډون دیارلس تنه وژل شوي دي د کابل پولیس وایي په دې ښار کې د ملي امنیت ریاست ته نږدې د نن ورځې په چاودنه کې لږ تر لږه دوه ملکیان او یو امنیتي چارواکی ټپیان شوي دي افغان امنیتی چارواکی وایي په زابل او ننګرهار کې ډیر شوسلوالو طالبانو ته مرجوب لاړولې ده دفاع وزارت وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په ملاتړ شل تنه مخالف وسلوال د زابل ولایت مرکز ته چیرمه په ترنک او جلدک سیمو کې پنهه کړی چې اته وشل شوی او دولس نور ژوبل دي د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکی وایي چې د بامیان ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو ځانګولۍ والی وشلې ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما په کالنی راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د فساد پر ضد پرلپسي حل ځلې خورا مهم دي دا راپور چې د فساد پر ضد د افغانستان مبارزه شفافیت امانت او جواب ورکول زیات کړی نومیږي نن چهارشنبه خپور شو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن تیار دی چې په ویانا کې د ایران د اټومي موافقې په اړه د خبرو اترو په ووم پړاو کې ګډون وکړي
او سم په مکړې د ورځې سپورتي خبرونه ده
په کابل کې د غړو د خپل او فټنس څلورم انتخاباتي پړاو سیالي پیل شوه د ملي اولمپیک کمیټې د مطبوعاتو دفتر غړي مجيب قریزادانه نازادي رادیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې په دوو کټګوریو کې 301 ځوانانو او تنکیو ځوانانو برخه اخیستې د نوموړي په وینا د سیالي بدرې ورځې د عامې روغتیا وزارت لخوا د روغتیایي سپارښتنو په عملي کولو سره دوام وکړي د اولمپیک د چارواکو په خبره د لوبې په پای کې به ګټون کې لوبغاړي د کابل ښار د منتخب لوبډلې غړي توپ تر لاسه کړي په سمنګان ولایت کې تر ورځې ورزشي جمنازیم پرانستل شو د دغه ولایت ورزشي مسولین وایي د دغه ولایت کې د ورزشي جمنازیم په پرانستلو سره به د یاد ولایت د لوبغاړو جنسپن زیرا کمی سي د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د معلوماتو لمخه د جمنازیم په 1300 متره مربع ځمکه کې د جمهور ریاست د عملیاتي ادارې لوري د ایبخ ښار په انچ سیمه کې په پاخه او اساسي ډول جوړ شوی د سمنګان ولایت د بدني روزنې او ورزش امیر حمید الله فیضی وایي چې یا جمنازیم 50 میلیون افغانۍ لګښت لغلی او د دوه کلونو په موده کې کارونه بشپړ شوی د جمنازیم د فوټسال والیبال باسکټبال او بوله لپاره مساعد ده او د بنگلاديش او استرالیا کرکټ ملي لوبډلو ترمنس د بنگلاديش په قربتوب 13 ورځ ته 50 سوشل اوریزو سیالو لړۍ پیل شوه د راپورونو لمخه په لومړي شل اوریزو لوب کې بنگلاديش استرالیا ته په 20 منډو ماته ورکړه او په دې سره بنگلاديش لوبډله وتوانید چې د لومړي ځل لپاره د شل اوریزو سیالیو په تاریخ کې استرالیا ته ماته ورکړي
اوریدونکو اوس هم وار رسیږي اونیزو پروګرامونو ته خوتري مخ کې یو سیمایزه او نړیواله موضوع د برېټانیا سمندري ځواک ویل چې په عمان خلیج کې د متحده عربی اماراتو سواحلو ته نږدې لیوی بیړۍ چې تختول شوی و تختون کې وتلې دي هغوی وروسته لدې وتل چې د برېټانیا د سمندري سوداګرۍ د امنیت ادارې تیر شپه د بیړۍ د تختول کېدو د احتمال خبر ورکړ لګوړاندې مو همکار اجمل ان په دې اړه داسې معلومات راکړه
تاسو چې سیا د دې چې برتانیي اعلان وکړ چې د غدي کشته دي برمتنیونی یا يرغملونی پیخه چې د متحده عربی اماراتو په سواحلو کې رامنسته شوی و پای ته رسیدلې ده د برتانیا د سمندري تجارت د امنیت سازمان پرتل دي چې په دې اړه ډیر جزئیات ورکی ویل دي چې د کښت یرغمل کوونکو یا برمتنیونکو د غبیړی پریخیدا او د بیړی سالمه ده دا بیړی چې کیر پکې بار وو د برمته کېدو د احتمال پاړی یو ورځ مخکې خبرداري ورکړل شو، تر اوسه پورې په دې اړه وضاحت نه دی ورکول شوی چې د دې بیړی برمته دیونکې څوک وو. په وروستیو کې د ایران اړیکې د لویدیځو هیوادونو سره په شدت سره بحراني شوې دي. د برتانیا په سمندري ځواکونو کې دری سرچینو پروندې روټرز خبري